السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې سبا په قطر کې بین الافغاني خبري پیلېږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړې ده. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیلې څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژغې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. په شمال کې دیره شاهین قلو اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل سول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ. 209 هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حملو کې همدار از 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده. دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبه په ورځ کیږي ښاغلي هوتک وویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبه ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بند امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شار ب مسایه کاتالو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزې د لیگ سشکل ووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي. پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوو وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 200 نیول سو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژي دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیلو غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22 نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12 نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارک د خبر پاڼې لمخه د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازای عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د تراسې دو پایلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د یو قطري طیارې کې دعوته بیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ ملي خوشحالي نو د هغې پیسې کې خلیجات او تطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې دا خبرې په افغانستان کې له څلورو لسیزو راهیسې پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پراپور کې مو وردل چې په پام کې د بین الافغاني خبري سبا په قطر کې پیل سي. فرشته جلال زی برته وایي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې جو بایدن د ټرمپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړي. جو بایدن د امریکا د جمهوري ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چهارشنبه پر ورځ ویلي هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چهارشنبه پر ورځ تایید کړ چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم همداراز غواړي چې په افغانستان کې خپل عسکر له 5500 څخه 4000 یا 5000 ته راکم کړي. خو واشنگتن پوسټ امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلي چې د امریکا پریکړه ډیره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. سټارس ان سټرایپس ورسپانې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر د 12 تر حملې 19 کاله وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی د دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دشمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د سټارس ان سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبي عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره لکه اغزای د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نو نس کله مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسله وړې ډلې د ځپلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا دوی لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسله ول ځپل سوي دي؟ خاطر پر دې په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د سترو بریدونو له 19 کالیزې سره برابر ده. پوره 19 کاله وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیارې د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېږل. هغه مهال امریکایي سنوی خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سر مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په ډیر لسو ولایتونو کې د القاعده شبکې جنگیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و باخبر امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم مهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديولوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدې سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلوال ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکو پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښه مسولین او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان خلکو د پاره زمونږ یو د پاره.
د خغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدې خوکل چې نړیواله ټولنه افغانستان تر اغله افغانانو د تاریخ نوی پانه پرانستله. خو اوس پوښتنه ده چې القاعده وسله والا ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پوخانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
دا سه اټکل کیده چې د اسامه بن لادن لمړی نسره به القاعده لمنځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هیواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګیږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي و، هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیپ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیچنو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی دا مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت امر بلکه همه
شما د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس تشخیص په برخه کې به استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوک پیښه ارزول شوی چې 28 مثبت وي. همداشان په دې موده کې 1 کسان د کورونا وایرس نه رغیدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه کیسه ده؟ کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د د وروزو منځ کې کی خود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خالد د وروزو په منځ ایښه زما په نامراد زړګیده اور ولګاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
اول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی.
په زرپان کې به لنډه کیسه سبا واوري.
هغه محل چې لسروي سکوت سوم نوې ماښام وو نوې واور ورېده دا سر پلار کې واوري سار کړم.
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د دې خرابادولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسترۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخات خیش کې په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کې کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کې جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کې روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پاره یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور رالیږلی.
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چې په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومان لړل دي چې لکوره د شونزي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناشتي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار د شولیا دا نه بار ده څه خوښ یې چې بیا تورس
کم سریال ګوري.
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ده کیسه راته کولای شي.
جنگ کیسه قاعده دا غلو کیسه دې پاتم سیم کې هم دلې انت ته سنټر وایم سټر سچلانه مو دلې ریکارډ ماس مو راچو سو دنه عربی ناتونه بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته ناس نزیب بیا کوټه ته سبق په خاطر اسې دې دلته ناس.
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانی ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کښې ذهني ستونزې ډېرۍ دپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کښې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چېرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسې کان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه جزا درکول کېږي. یو په دې شي مو ډېر تاکید کړی دی. بل پر دغه بربنډو فلمونه مو ورته ویل چې که چېرې دا درسره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چېرې دا درسره ګیر شي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تېره اونۍ د مصر په قاهرې ښار کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال عبدالرؤف هیروي هم له دې نړۍ وکوچید. د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد وایي عبدالرؤف هیروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هیروي همغاړی خبریال پاتې شوی، د نوموړي په اړه ناویلې خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمان مرکه کړې.
هیروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او که درته وایم چې له مزاجه ډېر فقیر انسان او یو مومن انسان و. وطن پرې ډېر زیات ګران و. او هغه کوم بحث کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وې او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغې په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمېر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هیروي ډېر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه، کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه یې راته ووایي.
تورمان صاحب، زما هغه ورځ اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروي صاحب د فارسي یا دري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لیلیه کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته به هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما ده تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توب تر آخري حده مراد کړي او هم له هغه خپلې وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې ده اخیستله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښيي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب مینه واقعي یو لویه ځای ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وي، کومه خوږه خبره در سره وي که شریکه کرا سره؟
ترمن صاحب، یو ځلې موږ پراکټ راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون په لاس لیکل شوی ناوخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و د پراکټ کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه یې کړې وې، غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب، هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لګې سر نه راست دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته طرق هم راټولولې او کومه ورختایي چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه وي سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونو غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، په اړه یې کوم باورونه موجود دي، د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي، او په ولسي او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځئ فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلی وو، خپل مینې ته به نه و رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدلی چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، د داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و، ننګرهار کې به معمولا و، یا مرکزي سیمو کې. خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي، د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي، تا پکې جوړ کړه د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کېښود، لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال دې د ورځو په منځ ایښی. او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده، په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، پنیر یوریج دې جنډې ولاړې دینه. او خال دې واه خبر دې نه کړم، یو ډول ګیله ده دې. او شغل خواه بلې معشوقې ته خال دی واه خبر دی نکلم ناغه براکلی دی سرکو و شون به سرونه به دی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شون رو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستن و دوم رغزای توکی چی وینور نرشی. بل دوله پا همه خبر خدای خالونه دی. او دریم مصنوعی خالونه چه در رنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریه بیا کلان احمد جان چشن خالونه خواه دی پاره وایی
خود داغ بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پا خوانه چا بورتویل چی ناری خال دو چا بویل دست دا اینه چه بای شاخونه وار کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دماغ بای پدا وچلی موچلی وطاکی گوز استن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا بسر سوزا با گرد اصلا اغا با تکش نو او تشین خال بس
اجمال احمدزای دستی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالونو نوم لیکل شوی دهی ورنه پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس دی معشوقی دو نوم لیکل و خودل
پت سا تو دسی چه تنش کارکو کچیری موش باینی دسی خلق و گمان رایی بیا موش ورتوایی چی هر دامو ده شوک ده پاره کرده دی ده خبر واره و پر بل ترز بانی واره چه چه من توب کرده ده درد بلکل نه سازه ده دسی ای لگه یه سوک چی ده چه سر مخصری پی ده دسی وی ده درد او سوک چی مینو نو ده درد خونه سازه لاسونه بریگیری لاسونه بریگیری خلق کستا پایمی ده دزما بطندی که میو خال ده شین ده خون مخامخ ته بینی مال چه ده از ما یو نخشه ای خبوری راسی چه ده جلکی پلاری یا ده ده پلار بی یا ورور بی یا غری ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موش واس پا کار ده چه موش وار پسی یو لخلاص نه ده تر واس ده خبر
شن خالی دی ما تراکی کم دی تون واس نیرا واخلی کم دی تون واس نیرا واخلی شن خالی پا کلی نالا
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو او راز لکورانه سخه پا پتا شین خاله ایتروش تا برغلا پتندی خالو نکی خودل خوز دیر بخیمانه ده
په ماشوم ته کې زړه ډیره وړه و ما کله مې چې کوڅه کې خپل انزول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته ګاونډي کې یو میرمن هغه بهر چته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو ورغلو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږو مشهور په شین خاله خاله باندې ورغلو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل ډیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدل ما نورې کورنۍ ډیر را باندې په غوسه شو په قهر شوله د خالونه ولې تندې باندې وهلې دي خو چون ماشوم ته نو په هیدل ما نو په هیوا هغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شول تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چواله مې د خالو وه خو اوس شته خټه باندې مې نو لری کېږي نه د همدغه خطر زه ډېر وخت آینه کې ګورم تر څو د خپل خالو نه خپل ځان دی باندې ونه ګورم
کوچیان به وایي کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هرې کورنۍ خال معلوم دی څوک یې ماشوم ته پتندي وهي څوک یې په لاس او ځینې یې هم په زنه نورې خبرې له کوچي میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو که نه دا وخت کې چې موږ کډې باره وبرو مرور څه کوو موږ کوچیان که نه هغه ماشومان دې موږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نښه پې نه سوي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچي خال یا یې په وروزو کې یا یې دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده که نه اوس د موږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو یې په مخ وهي په لاسوی وهي دلته لړمان په کیاچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یوه نښه کوو نه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالی نگدی. خال چې په هر شکل وی هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي د اسلام له نظر منع دی. په دې اکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا دو خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغې ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاک که پاک نه کې، دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل لسی په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودلو پر وخت کارول کېږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری ته مخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضي بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
فنکار
هر سړی شاعر کېدلی نشي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې تطور کوي. په دغه سي څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، یو څه به ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس وو. زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، زه شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې وه چې وادم حسب خواهش کړی او دوه مې بچیان وو، خو دا مینه ډېر شی ده. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوا نه کومه دغه نه وه، مشکل نه و. خو چې مور پلار موافقه ونه کړه، بس ما بیا وطن پرېوتل او نګران کنړ څوکۍ مې پرېوتل. لاړم کندوز ته، هلته ومه ومه. بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بعضې وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه مې ونه کړه، د چې لپاره لاړم. خو مقصد زه مجبور وم، ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته، چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی، وایي هیلې مې تباه شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه، نخه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه می دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نور ته و، خوله دې تعالی شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته دې ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان مونږ او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی. او د افغان حکومت
حکومت دی
نو الته په د غریبۍ امکانات وسیو کاروبار ډیرو
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی یو مثلا 14 اگست وو دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو احساس کاو
اگر زموږ خپل کور کې شته راول نه کړ زموږ په کور کې خو نه خاصه جنازه پته ځکه زما زمون زما په شان په در کې دی په احساس دی د وطن مینا وطن د تدمور حیثیت ورکړي وطن ما درلېږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کور کې نه ست موږ نه وته
څار مان دي درلودل چې دا وای غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خال د خپل خپل راوستم نو زه به یو په لاسه هغه زیات دا غورز په پام کې شمولیت کوم هغه رد بن ما او ما غسمې کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی ودلې کله دا غسمې ورځ تازه
شي ډیر ملي کړی
مېرمن
او دې وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې اغه د البته د اوسنۍ زمونږ د افغانستان د افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو اردو او ارمانی وزنه شې سورا او د سولې په خپل باندې ما چې لیکلې دي راولې خوند په وطن د خوشاله سپلي سولې آرام سپلي سولې آرام سپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور سپلي سولې آرام سپلي سولی آرام سپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریاتا حلوری هر اخواد خوشحال سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی غرونا کرا غلا دی کز مکا کاسمان زمون وانا پو فیغان زمون وانا پو فیغان زمون ارا بنو نصیب کلمو پزوند ترقی سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی منگا دا پردول لاسا حس وخی ونلی دا حساسی ونلی دا حساسی ونلی دا مراولی ربا نور پر منگ دا بیکو سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی خدای دا خپلونا پا خپل منز که سر ارو نکلی پاکی سر ارو نکلی پاکی سر ارو نا تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو مینا اوخو وط غالو مینا اوخو وط غالو بیابا آغا وقستای زخمی آزاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاون دا پا وطن خوشحال ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دي لیکلي دي
او ولای خدای ته ما مختار زکو شي غدا مینه په حساب باندې و شایلی زما او چې په خو متر رسیدلې ما نو وطن د دات په حساب باندې دا احساس را سره دی او هم دا شعرونه خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ شوه
نو د کتاب د چاپ لپاره هم له چا سره به تم نه لکړی دی نو څومره دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغاته او کیسه ما کیسه د غزما شاعری زما څخه مخکې ده خو د غزل برخه کې څه تر نه لږ وي په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خوونکی او له هر چا نو چت کولې مقام لري خوونکی روحانه کې خوونکی تیاری دی جهر واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خونکي خونکي د چګالي زحمتونه تکلیفونه د پوه خپل دوزه کې مرام لري خونکي شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خونکي په نرمه خواږه به خواږه تر خپل راوځي په نرمه خواږه به خواږه تر خپل راوځي او به تر او مزیدار شیرین کلام لري خونکي ارزوی مقدس د پاک زمین خاوند دی کومند شاګردانو کې آرام لري خونکه افسوس چې په ټولو کې همدا خور زلیل دی څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خونکه زخمی ور باندې ویاړي درناوی په مقام ته یا قد تقدیم او انعام لري خونکه
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې وز شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زمو مساج په ګران وطن کې خپلې ما ستاسو شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعران هغه شعرونه هم پیدا تقدیمی دا مانا چنن وقتی چی پا افغانستان که دیتو ضرورت تیم بعد شایر هم مقلع را باندیلان شو دخل کو اظهان رو خانه کی و تاو خواهی چی رو از ما مصاد دخلاصون و دفلاح لار دارا نه نتکه یو پیزوان و شنگ و خال و خط و چیش و چیش و چیش خو هیلم دی شایران دارا چی دا ذهنیتونا دا وطن بخاطر بانی دا وطن دفاع بخاطر بانی د وحدت په خاطر باندې د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره یو او دا خلک سره باندې فاجام کوي ته څه پوه چې زموږ د وطن د نور د دنیا والو باندې وولې دی وزه دی یو روخانه او یو دارون په مفاس باندې راځي
ډیر مننه استاد
زمانی له بدلون سره خلق مصروف شوی کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوی دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو
زر پانا شیشه پښپکی لیلی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمه یوه شمال پوکړې د بلې رڼا غځولې د شار ته تیر ژمه هم راغلې وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونونه مې پلاستینګ کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده. مخمخ ده سات زور برج. لندی کافی شاب. شیلسته ده سگرشت دوکان. ده یو کال ده سیرات ویسید لکه پرون. لکه هم ده شیبه. خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که غنج منج ناست و. تیر شمه هم دلت خلق و. دوی لا جوانده دی. سرمونه دی وجلی؟ له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یوې نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی یې راته شا کړه د ده څیره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمه یې پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لکه چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوم کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژوغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخته د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بی پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه، چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار وات جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس لهر سما وراه تا، زندگی می اوس داستا پلاس کی گل دے، زندگی می ستاد مینی ابتدا دا، زندگی می ستاد دوستر گو ستونا، زندگی می دا دیخار طول خایستونا، زندگی می ستاد خلی هر ٹپا دا، زندگی می اوس داستا وار شیرونا، زندگی می تلیفون کی ستا نمبر دے، زندگی می ستا وڑی وڑی خبری، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب دی، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا دا. خفم شی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړی در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخې، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونې پلا شور کی مې راشنی، زه به تا ته او ته ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانی په دې فکر و نکړی چې پردی او حجابونه مترمنز دی، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلی، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دی، لیونۍ داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږمه حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایاتو نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو.